صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه آرش همین دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا ځنګړې استاذې زلمه خلیلزاد او طالب استاذې را روانه دوشنبه په قطر کې بیا د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر بیا هم له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري او پر روانو خبرو کې به ګډون نه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورای پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي پرون په ترکیه کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي او ایران نن په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې سمندري پوځي تمرینونه پیلوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کالین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې خلیلزاد او کالین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو هڅو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. خاغری خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له معین او د دې هیواد د ولسمشر له لوی سلاکار څخه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې د دوامدار تعهد په خاطر مننه وکړه. خاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ترکیه له افغانستان سره ژورې اړیکې لري او اوس مهال په دې برخه کې کار کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له بهیر سره څنګه مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې خلیلزاد به راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ له طالبانو سره د خبرو په مقصد قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته هم سفرونه وکړي. د کرنې وزارت وی په دوبی ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا تړونونه په یو نړیوال نندارتون کې لاسلیک شول.
در این نمایشگاه بیش از 40 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌های خشک، انجیر، زعفران و در عین زمان نباتات طبی بین تاجرای افغان و سرمایه‌گذارای خارجی صورت گرفته.
دا دوبی دا 15 ورځنۍ نندارتون پرون پای ته ورسید. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو د تطبیق چارې پرون پیل شوې.
د جلال آباد ښار اتمې ناحیې په مربوطاتو کې د 3000 متره په اوږدوالي د دویمه درجه سړکونو 2300 متره په اوږدوالي د ویالو او اته پلچکونو د رغولو همداراز 300 مېرمنو ته د کالیو ګنډلو پروژو چارې پیل شوې.
دا ننګرهار والی ویان زیاتوي چې د دې پروژو پر غوونه 28 میلیون ډالر لګخ راځي او د شپږو میاشتو په ترڅ کې به بشپړ شي. ایران په پام کې لري چې پر روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځني پوځي عملیات تمرینونه پیل کړي. د ایران دولتي رسنیو د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې وایي دا کلینی تمرینونه به چې نن پیلېږي د عمان له سمندرګي نیولې د هند د سمندر تر لمنو پورې وغځیږي. ایران په هرمز تنګي کې چې د ټولو نفتي تولیداتو له دریو د یوې برخې د انتقال سمندري لاره ده منظم پوځي تمرینات کوي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان حسین خانزادی یو دولتي ټلویزیون ته ویل په دې پوځي تمرینونو کې به اوپتلونه، جنگي بیړۍ، هلیکوپټرې او کشفي الوتکې برخه اخلي. امریکا وایي د دې هیواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز پرون وویل د کم شمیر سرتیرو یو سوله ییز ځواک به تر یو وخت پورې په سوریه کې پاتې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 ډسمبر میاشت کې ویل په سوریه کې داعش ډله ځپل شوې ده او دغلته نور امریکایي ځواکونو ته اړتیا نشته. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او د امریکا متحدانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د یوې خوندي ساحې د رامنځته کولو په اړه د همغږۍ پر دوام ټینګار وکړ. امریکا او ترکیه د سوریه له کورد وسلوالو څخه د واشنگټن د ملاتړ له امله په خپلو کې اختلافات لري. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې 2000 عسكر لري. او د هالند بهرنیو چارو وزارت وی د تاجکستان چارواکو تایید کړی چې د اپوزیشن فعال شرف الدین ګودایف چې تیرونې خپل خوخې تبعید څخه پلازمینې دوشنبه تستون شوی او د جنایي فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د هالند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هالند بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په یو استول شوی لیک کې ویلي چې هالند اوس مهال په دې اړه څېړنه کوي چې له ګدایف سره مرسته وکړي کنه او که کوي څنګه باید وکړي. د ګدایف د مدافع وکیل په وینا هالندي چارواکو وروسته له هغې دا څېړنې پیل کړې چې د اپوزیشن او د بشري حقونو فعالانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. تاکل شوی د چې د راتلونکو اونۍ د دوشنبه پورس زلمی خلیل زاد او طالب استازي یو زل بیا د افغانستان د سولې پړه په قطر کې خبري پیل کړي. د افغانستان اجرایي رئیس د پوهنې په اسانتیاو برابرولو ټینګار کوي.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری در ثبات، انکشاف و رشد مادی و معنوی کشور ما است.
د غزنی ښار اوسیدونکي د هوا په تودېدو سره د جګړو له زیاتېدو اندېښنه لري.
مرکزی دولت غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی.
د هم اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه څه ډول تبصرې خپرې کړي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کورکلی اونیزه خپرونه خپرېږي. ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر او بچو پورې په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. په پام کې ده چې د طالبانو او امریکای چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو نوې پړاو دراتونکو نه د دوشنبه پورس پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو مشرانو ویلي دي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوې رئیس ملا عبدالغنی برادر خای د بیلابیلو دلایلو له امله په دې خبرو کې ګډون ونه کړی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد بیا پرون د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې کړې دي. د احمد تکل پر ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکي اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي، د طالبانو یو شمیر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر خای په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالب مشرانو پرون رويټرز خبري اژانس ته ویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوي پړاو کې د دقیق وانډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تیرونی رويټرز اژانس ته ویلی وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي کنه د څنه شي ویلای. د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رويټرز خبري اژانس ته وویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او په خپل د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رويټرز د طالبانو د یو جګپوړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر پر روانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو دې مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یو زندان خلاص شو او طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله. هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو شپږ ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگتن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد او کلین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د راتلونکو اونۍ په دوشنبه په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي لیو شمیر طالب استازو سره خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي چې د دوی د قطر د دفتر لپاره نوې ټاکل شوی مشر عبدالغنی برادر به بیا هم په دې خبرو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ګډون ونه شي کړلای. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې موږ هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم واخلو. د افغانستان د سولې د روانې پروسې په اړه د افغانستان د سیاسي ګوندونو ځینو استازیو او شنونکو بیا د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا په جوړ شوې تحلیلي ناسته کې ویل چې په دغه پړاوونو کې به د افغانستان د خلکو نظریاتو، پیشنهادونو، غوښتنو او پتیره د خزو ګډون ته جدي پاموشي. دوی ویل د خزلو ګډون پرته به د سولې لپاره روانې هلې ځلې نیمګړوي. افغان حکومت چارواکي وایي ناممکن ده چې د سولې پر روانې پروسه کې د خزو نظریات، غوښتنې او ونډه له پامه وغورځول شي. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې مذاکرات، د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي جرګې جوړېدل هغه موضوعات وو چې د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازیو، شنونکو او سیاستوالو پرې په یوې تحلیلي ناسته کې بحثونه وکړل. دغه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا جوړه شوې وه. ویناوالو د دوی په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې په پړاوونو کې باید د افغانستان د خلکو نظریاتو، وړاندیزونو، غوښتنو او په تیره د ښځو ګډون ته جدي پام وشي. د ولسی جرګې پخوانی غړي فرخوندې زهرا نادری وویل د افغانستان ښځې د اساسي قانون، مدني حقونو او د اسلام له احکامو سره سم حق لري چې د هیواد په ټولو تصمیم نیونکو حالاتو کې لازمه برخه ورکړل شي.
بحث حضور زن در پروسه سول بیشتر
به ما دیو بل د سول پر روانه پروسه کې د خزو د ګردون بحث زما په نظر سلیقوي او فردي لید لري. د سول پروسه ول د یوې ځانګړي کړي لخوا پر مخ وړل کیږي. که بحث ملي دی او موږ په قربانیو کې شریک یو، په بحثونو کې هم باید ووسو. په بین الافغاني خبرو کې لازمه ده چې بیلابیل سیاسي قشرونه راشي او خبرې پکې وکړي.
بیا یې صحبت کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې د سولې پر روانه پروسه پرمختګونو او بدلونونو کې د افغانستان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په هکله اندېښمنې دي. په دې تړاو د ښځو د حقونو د ښځینه فعالانو پر اندېښنو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي تیره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان مېرمنو ته د دوی د لاسته راوړنو او حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي، مهمه ده چې په دغه پروسه کې ونډه ولري. تمنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري په 15مه په قطر کې وشي. افغان چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې پر روانه پروسه کې د افغانستان د خلکو نظریات او غوښتنې او په تیره د ښځو ونډه له پامه وغورځول شي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سولې پروسه یو ملي پروسه ده، مهمه ده چې د افغانستان د ټولو اقشارو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، د رسنیو او سیاسي قشر نظریات سولې په پروسه کې مهم دي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې د دوی نظریات او د دوی وړاندیزونه به نادیده نه نیول کېږي، او د دوی نظریات او وړاندیزونه د سولې له پروسه سره مرسته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې له پیل راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې باعزته تلپاتې او داسې سوله غواړي چې د هیواد اتلس کلنې لاسته راوړنې او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت د یونیسف ادارې په همکارۍ غواړي له ښوونځیو بهر ماشومانو ته د تعلیم زمینې برابرولو په هدف د پوهنه تم کیدلی نه شي په نوم پوهنیز پروګرام پیل کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروګرام د پرانستلو د مراسمو پر مهال له خلکو وغوښتل چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته ولیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وایي اوس مهال په هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې تر 2030 میلادي کال پورې هیڅ ماشوم له ښوونځي پاتې نشي او ټولو خلکو ته په هیواد کې د تعلیم زمینه مساعده شي. د افغانستان د پوهنې وزارت، د یونیسف ادارې او د نړیوالو سازمانونو د ټولنې په همکارۍ په کابل کې پوهنه تم کېدل نشي په نوم د پروګرام پرانسته وکړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د پرانستې په دغه مراسمو کې ګډون درلود، دغه پروګرام مهم وبله او ټینګار یې وکړ چې د دغه پروګرام د ښه پلي کېدو لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
سرمایه‌ګذاري در تعلیم، سرمایه‌ګذاري
دی وایي په تعلیم او ثبات پانګونه د هیواد مادي او معنوي وده او پراختیا ده. دغه پروګرام له یو اړخه تمویل ده او له بل اړخه زموږ د ټولو هڅې او کوښښونه دي. دا یوازې حکومت پورې اړه نه لري، بلکې په دې برخه کې د خلکو هر اړخیزه همکاري او پاملرنه موږ سره مرسته کوي. خغلی عبدالله دا شنویل هر هغه ډله چې هڅه کوي افغان ماشومان بې تعلیمه پاتې شي په خپلو دغو هڅو کې ناکام دي. نوموړي له امنیتي بنسټونو هم وغوښتل چې په ښوونځیو کې د پوستو جوړولو سره زده کوونکو او ښوونکو ته ستونزې نه پیدا کوي. د افغانستان حکومت پوهنه تم کېدل نه شي د پروګرام په لومړیو درې کلونو کې غواړي چې هر کال له ښوونځیو بهر 500,000 ماشومان تر خپل پوهنیز او روزنیز چتر لاندې راولي. په دغه پروګرام په ټوله کې 155 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د ای سی ډبلیو په نوم بنسټ لخوا برابر شوی چې د یو پراخ ائتلاف د ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا عملي کیږي. جنگ، بېوزلي، کډوالي او اقتصادي ستونزې هغه عمده عوامل دي چې له امله یې په 1300 کلونو کې ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې شوي دي. د پوهنه تم کېدل نه شي د بنسټ رئیس یاسمین شریف په دغه ناسته کې وویل چې د باکیفیته روزنې له لارې دوی په افغانانو پانګونه کوي او د دوی استعدادونو ته په ودې ورکولو سره غواړي دوی پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وویل چې د بیلابیلو عواملو له امله اوس مهال په ټول هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. نوموړي په دې اړه اندېښنه وښوده او دغه موضوع ټکان ورکوونکی وباله.
در میان کشورهایی که اطفال بیرون از مکتب را دارند،
دی وایي د هغو هیوادونو په ډله کې چې له ښوونځیو بهر ماشومان لري له بده مرغه افغانستان یې په سر کې دی. د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف موندنې ښیي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې دا یو ټکان ورکوونکی شمیر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې په لسیزه کې هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د 3.1 میلیونه هغو ماشومانو له ډلې چې ښوونځیو ته نه ځي 85% یې نجونې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. له مرالۍ بشیر نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات له 1950 کال سره شباهت لري چې په نتیجه کې په چین کې کمونستان بریالي سول. د ورځپاڼې په وینا په چین کې امریکایانو غوښتل خپل یو متحد وژغوري. ورځپاڼه لیکي امریکا غوښتل د مانو زیدونګ کمونستان د چانګ کای شک ملتپاله حکومت ړنګ نه کړي. په مقاله کې راغلي چې د هری ټرومن ادارې نه غوښتل چې د ملتپالو د ژغورلو په هدف جګړه پیل کړي، نو ډیپلوماسي ته یې مخه کړه او داسې یې ښکاره کړه چې بې طرفه دي. ورځپاڼه لیکي د ټرومن ادارې جورج مارشال وګماره چې د یوه ډیموکراتیک منځمهاله حکومت رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. وال ستریټ ژورنال لیکي اوس مهال افغان حکومت د چین له ملتپالو سره ناراحتونکی ورته والی لري. ورځپاڼه لیکي امریکا د افغانستان د حکومت قدر کوي، خو داسې ویل کیږي چې دا حکومت د امریکا د نظامي ملاتړ پرته دوام نسي کولای. بوسټن ګلوب خبرونه لیکي ویل کیږي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د یو تونل په پای کې د رڼا غوندې ښکاري. د خبرونې په لیکنه په روسیا، قطر او نور ځایو کې د خبرو په نتیجه کې د موافقې یو طرحه رامنځته سوې ده. خبرونه لیکي جزئیات یې روښانه نه دي، خو موافقه لیک به د یوه ساده معاملې په اړه وي او دا چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه باسي او طالبان ژمنه کوي چې نور هیڅکله د تروریستانو کوربتوب نه کوي.
د خبرونه په دوام کې د یونیسف او ازادي رادیو ځانګړي خبرونه او د غراس کورکلې ونی ز خبرونه هم اوریدل شي. په دې اصل کې چې د افغانستان د زینو نورو نه امنو سیمو پر رنگ په غزنی کې حمله تیر سباندې ویل سيزي د جمل تیر دو د حواله ګرمې دورسته جګړې تودېږي. د غزنی مدني فعالان سیاسي شنن کې او د ولایتي شورا غړي سګنې موسم خطرناک یو وای کپشیم کې د وسلوالو په خلاف عملیات ونشنو په دې ولایت کې به جګړه پیل شي او بیا به د سقوط له خطر سره مخ وي. حبیب الرحمن تاثیر په ریپورت لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي مدني فعالان سیاسي شنن کې او لسی خلک په دغه ولایت کې د حواله تو دي دو سره د جګړو د ګرمي دوه ویره لري. دوی وايي اوس هم وسلوال د شارت سلورو دروازو ته رسیدلی او د ولسوالیو ترڅنګ مرکز هم تر سختو تهدیدونو لاندې دی، خو که مرکزی حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو شاید چې دغه ولایت له سقوط سره مخ شي. مدنی فعال حسن جلال زی وایي له تیرې څو باندې یوې لسیزې راوروسته د غزنی خلک له پسرلني عملیاتو سره مخ کیږي، خو دا ځل به دغه عملیات خطرناک وي.
کله چې هوا ګرمیږي هم حکومت او هم وسلوال مخالفین پسرلني عملیات پیلوي او هر ډله به کوشش کوي د امتیاز اخیستو دپاره به ځان ځواکمن ښیي. کچیر تر پسرلی پوری اوربند ونه شي نو بیا هم همدا شک شته دی. د اوس هم عملاً جګړه روانه ده، بیا به هم وي.
په افغانستان کې د سیاسي اعزابو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق بیا باورې دی چې د غزنی په برخه کې کوتاه سوې ده. ازادي راډیو ته ویل د مرکزی حکومت له لورې د غزنی له ولسنو سره توپیری چلند سوی دی، ځکه یې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تیرو لسو کلونو کې خصوصا مرکزی دولت د غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی، او په ټوله کې د غزنی ولسونو سره توپیري چلند له دواړو اړخونو سوی دی.
عبدالرحمن مسلی چې د غزنی په حالاتو پوره نظر لري وایي په غزنی کې د جګړې تور ډګر هم د دې سبب کیږي چې حکومت ورڅخه پام اړولای دی، نو دا دی چې له سقوط سره مخ دی.
غزنی دا یو خصوصیت لري چې دا د اتو ولایتونو په منځ کې یو ولایت دی، نو غزنی که په همدغه حالت باندې او همدغسې پاملرنه ورته ونیسي دغسې بې توجهي حالت یې، نو د سقوط بیخي اوس لا د سقوط په درشل باندې ولاړ دی. دا ولایت په اوړي کې به حالات نور هم تر دې سخت شي. غزنی ته چې څومره د مخالف و وسلوالو توجه یا پاملرنه د عمر د دولت ورته نه ده.
بل لورته د غزنی امنیه قومندان جنرال غلام داود ترخیل وایي په دا وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د زیاتو هوایی بریدونو او چاپو له امله هغوی د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د دوی پولیس، اردو او ملي امنیت سرتیري په جګړه کې غښتلي دي.
زمونږه عامه تمام امدګي لرو، ملي اردو ملي پولیس موږ خپل هغه د تربیوي مرکزونه فعال دي او دوی په ډېر میړان سره ډېر په ښه او سلامندي سره موږ خپل تمرینات کوو، نو که بیا چېرته سوله ونه سوله موږ په جګړې لپاره امادګي لرو، نو بیا به جګړو سره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځینو نورو ناامنه سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تیرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تیرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودېږي، خو دغه شنن کې سږنی موسم خطرناک شوی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د قزاقستان ولسمشر پرون د هیواد حکومت منحل کړ. د حکومت د انحلال پریکړه ولسته له هغې کیږي چې خلکو د ټول هیواد په سطحه د اعتراضونو په ترڅ کې د ژوند د شرایطو د ښه کولو غوښتنه وکړه. ولسمشر نور سلطان نظربایوف د ژوند د سطحې ټیټوالی او د اقتصادي پالیسیو ناکامي د خپلې پریکړې علت بللی دی. په دې اړه جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون کابینه منحل کړه او د دې کار علت یې خلکو ته د معیاري معیشت د برابرولو او د انرژۍ له سکتور پرته په نورو برخو کې د اقتصادي رغونې په چاره کې د حکومت ناکامي وبلله. د ولسمشر له دې پریکړې سره د 55 کلن بکیت جان ساګینتایوف د صدارت دوره چې په 2016 کال کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. نظربایف د نوې کابینې تر جوړېدو پورې مرستیال صدر اعظم، 53 کلن اسکر مامین د سرپرست صدر اعظم په توګه په دنده ګمارلی دی. نظربایف پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د قزاقستان حکومت ونه شو کړی د خلکو په عوایدو کې زیاتوالی راولي، کاري فرصتونه زیات کړي او په دې هیواد کې چې د انرژۍ پراخې زیرمې لري د خلکو د معیشت معیار لوړ کړي.
په مونږو نپرولینیم اکونومیکی ناشی نسمتریا نا پرینیات
د اقتصاد په ډیرو برخو کې د ګڼ شمیر نویو قوانینو له تصویب او په دې برخو کې د حکومت له پریکړو سره سره مثبت بدلون ترلاسه نشو. حکومت او مرکزی بانک و نشکرای خلکو تا لازم امتیازات او پلور میار ده اقتصادی و ده امکان برابر کری. وات یا کلن نظربایف چې په 1901 نویم کال کې د پخوانی شوروي اتحاد له پرځېدو رئیس ولسمشر دی په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل حکومت هسې چې تمه کېده د هیواد د اصلي اقتصادي بنسټ په توګه کوچنیو او متوسطو بزنسونو ته وده ورنه کړه. ولسمشر نظربایف کابینه وروسته له هغه منحلوي چې په ټول قزاقستان کې د ژوند د ناوړه شرایطو پر ضد مظاهرې وشوې. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د یوې کورنۍ 15 ماشومان د هغوی د کور د سوځېدو په پیښه کې مړه شول. د دې ماشومانو مور او پلار د راپورونو له مخې د شپې لخوا دندې ته تللي وو. د تیرې جمعې په ورځ سلګونه میرمنې د استانې ښار د کنسرتونو په یوه سالون کې راټولې شوې او د استوګنې لپاره د ښو کورونو په وړکتونونو کې د ماشومانو لپاره د پراخ ځای او د ډیرو ماشومانو لرونکو کورنیو ته د حکومت لخوا د امتیازونو د زیاتولو غوښتنه یې وکړه. د قزاقستان د بشري حقونو فعالان او د حکومت منتقدان وایي چې نظربایف خپل مخالفین ځپلي او د خپلې واکمنۍ موده یې د غیر دیموکراتیکو انتخاباتو له لارې اوږده کړې ده او همداراز د قدرت له حرم څخه د خپلو احتمالي سیاسي سیالانو د شنډولو په مقصد کار اخلي.
تاسو لا پیغامونو
زده کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان فاتح سخت ډیر ملونه راځي تر کار خو یو په دې کې څه کې څه مالونه خرج کړو. د سپینې کابل چې د ساتلو ثاني نه درلود نو دې دا هله درلود د نې څه دې کې په دې مالونه نور راځي چې هغه پاکستان ته ډیر روان دي. دې څه مخ خرج کړي دي په هغه د په دوه و درو څو یو څه نه راځي کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خورا بند شي. دا نور خلک ځانونه سیلته مالداري ته ځان تیار کړي. نو دې دا وسنه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډېر په اندازې روان دي. یو په اندازې بیا اندازې خواته اوړي. دا د شي دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
دا د کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو. د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک پاک دشت کې کارتونه را کړی جر کارتونه. دا شپه به وو میاشت کې دوی ګولۍ وړه را کړی 2-5 کیلو دی هم بل هیڅ شی نه دی را کړی. موږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې درګې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیانو سپین غیرې مړه دي. نو موږ راغی څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت ته وشي هېڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غرس په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې اوریدل شي. یو شمیر اوریدونکو موږ ته په خپل پیغامونو کې د سولې د پروسې په اړه خبرې لیکلې دي، پښتنې کړې دي او د غرس هیلې څرګندې کړې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې وشي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار د اشکمشنه لیکي چې طالبان او امریکا باید د سولې لپاره یو نتیجې ته ورسیږي. دا سولې به د افغان حکومت د ګډون پرته د هغه په خبره نتیجه ورنکړي. او بیا د غرس یو شمیر نور اوریدونکو ویل دي چې دوی راتلونکو خبرو ته چې په خطر کې کیږي هم خوشبینه دي. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې یو دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی او طالب استازی بر روانو د شنبه په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان د سولې په تړاو له ترکی مقامات سره په دې هیواد کې خبري وکړي. د کرنې وزارت وی په دوبی ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژو د تدویق چارې پرون پیل شوې دي. ایران په پام کې لري چې پروانه اونۍ کې د هرمز په تنګي په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځنی پوځي تمرینونه پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو د دې هواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریا کې پاتې وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. او د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان او چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون فعال شریف الدین ګودایف چې تېره اونۍ له خپلې خوښې تبعید څخه پلازمینې دوشنبې ته ستون شوی و د جنایي فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سګنۍ ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیلمند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې وروستي ورښتونو به د وچکالۍ ستونزې راکمې کړي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنیو په ځانګړي ډول وروستیو ورښتونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله من کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1499 نریس کال کې د کرنې او مالدارۍ لپاره د دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
له نیکه مرغه چې سګنیو ورښتونو بزګرانو ته زیات هیله پیدا کړي، ډیری په دې باور دي چې سګنیو ورښتونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ له امله رامنځته شوي جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تیرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږکال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک آن د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فایز عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږکال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هواري کړي.
له نیکه مرغه سږ کال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپېریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1399 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هېواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کموالی غوښته ده چې انسان له بیلابیلو سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اکله غږی ګلمون سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتو چې
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کمخونۍ نه وقایه کیږي، که په دې اکله معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپونې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کمخونه ونیسیږي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوان نجونې چې دغه د لسو نه تر نولسو کلو پورې مرونه دي یا په مکاتبو ښوونځیو کې د پنځم نه تر دولسم صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دیره چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي، تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونۍ چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه اما په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامې په اساس باندې مرسته شو.
اقدرات وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کم خونې څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیونه انجونې هر هفته مشکی څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منخل.
اکله چې په خوانځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، یا ممانعت خو بنه کوي، تاسو کوم ستونزه سره مخ شوی؟
پروګرام یو څه مشکلات لري، به په دغه ورستیو کې ځنی مخریب عناصر د سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنی منفي شایعات دغه ګولو پر دبات باندې خبره کړل، چې موږ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجونی چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیک مرغه موږ د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیې خپرې شوې، دغې پسند کې بیا موږ ټي وي او راډیو سپاټونه د خلکو دامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبره کړل، او بیا هم په راتلونکي کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې تر څو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت پر دبات باندې لوشي.
دا ګولې ستاسو په خوانځي کې انجونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګم دي، که غیر مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټه ورته هم سوي؟
مثبت تاثیرات خوډیر دي. که تاسو لا شي خوانځي کې پښتنه وکي یا مونږ ته لیو د خوانځي څخه ملیدنه کړی ده، دا غوی لوینا لمخې دوی وایي چې په خو به د ډیر کیسونه نړیری واقع دوی لرلودل چې شاګرد باندې به د میزوفیت براغه اور منی د کمزورتي علامه به اور منی دوی به کلینیک کندو ته یا روغتیایی مراکزو ته لیږل. دوی اوس وایي تقریبا په هغې کې 85% نه په دې کې کموالی راغلی دی چې شاید هغه د کمخونۍ وجه وه. د دې نه علاوه موږ په خپله باندې د دې په خاطر باندې چې دغه برنامه تطبیقیږي، پروګرام تطبیقیږي، چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري که نه لري. د دې دپاره موږ یو سروې وکړله، یو پلټنه مو کړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړې کمپنۍ وه چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروې میتود داسې و چې دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې په هغې کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی، او دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار، کونړ او نیمروز فاریاب دغه سروې نتیجه موږ داسې وښودله چې هغه نجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنی د کار نه زیات استفاده دې کړې ده، د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه نجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوو ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیا مفت دي یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري، البته ارزش نه ورکوي. ال دا چې دا کوم ګولې چې نجونو ته ورکول کیږي دا په پیسو اخیستل شوی، په دې کله کې دوی ته معلومات ورکوي چې هر ګولې باندې څو مصرف شوی ده.
ډیره خبرښتنه ده دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولې کې دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار تار قسمه ټابلیټ یا ګولې مختلفې کمپنیانې په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي عرضه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا داسې یو حساس پروګرام دی بالخصوص د نجونو لپاره، دغه ګولې موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې، دې په خاطر چې دې مصونیت نه موږ مطمئن اوسو ډاډمن اوسو دا ګولې هلته اخیستل کیږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولې یو ګولې موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارد افغانۍ یا 10 میلیارد افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولو څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې مغه دوشنبه په ورځ یو مشخصه ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد پښتون کې د یو ګلاس پاک اوبو سره واخلي تر څو دغه مایوبون کې ستونزې څخه پاینده کې دوی مخنیوي وشي او دوی ته خلاص شي.
دغه د کم خونې ګولۍ ستاسو په ځای کې انجنونو ته ورکوي، دا په عمر پورې هم اړه لري، له څو کلنۍ نه تر څو کلنۍ نجلې پورې باید دا ګولۍ وخوري.
د وینې کمښت داسې وسونه ده چې د ژوند لمړۍ ورځ نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پې اخته کیږي. خدا چې په کم سن کې په کم سینی ګروپ کې یا په کوم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي، هغه دغه درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجونې دي چې دغه عمرونه د 18 کلونو پورې وي، او بل چې دی شیدې ورکوونکي او حامله مورګانې دي، او دریم چې دي هغه خلک ډېر ورته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي مواد څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک چې دا ډېر مساعد دي او ډېر پخته کیږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې، یعنی د ژوند لومړۍ ورځ نه تر ژوند اخیره پورې، هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس کدار ته وایي چې له دغه ګولۍ سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونینه ځانونه ژغورلی سو؟
ډیره خبر وختنه درې مهمه ستراتیژي لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن یعنی د ګولو او د شربتونو او د پښکار دی ورکول، یعنی سپلیمنټیشن یعنی باید همدغه اوسمنه فولیک اسید باید د خولې د لارې واخلي. بل چې د مونږه د غذایی موادو غنی کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسمنه فولیک اسید او زنک او ویتامین ای ویتامین ډی غذایی موادو ته بل خصوص ایودین چې د مالګه مونږه د کو غنی سازي کو په ایودین سره چې د څه باید استفاده وکړي، ځکه چې ایودین کمواله هم ساسو په هواد کې ډیره غټه ستونزه ده بالخصوص زموږ ساسو خويند مې چې هغه مړ ولادتونه او نور بازي دغه لري، هغه هم د ایډین کمواله ده. دین علاوه غوړي چې دي د ویتامین ای ویتامین ډی باندې موږ د کو غني کوزه کې زموږ په 2013 کال کې سروې کړی تقریبا 95% مې د ویتامین ډی په کمواله باندې اخته دي، او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي دي ته په تغذیه په علم کې سټیفل فود وینا غذایی مواد چې هغه په زیاته پیمانه باندې سیمالي کې غوړي دي او مالګه ده او غذایی توکي دي بالخصوص وړه نو وړه هم موږ په وسپنه فولیک اسید زنک ویتامین بی 12 په دغه ویتامینونو سره غني کو د دوی څخه به دوی استفاده وکړي. د ګولو څخه علاوه بل ستراتیجی چې دا هغه ته مونږه ډایورسفیکیشن یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکړي. یو کورنۍ که هر څومره ښه اقتصاد ولري باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کړي، همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکړي، یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلف غذایی مواد څخه پغی کې پروتین شامل وي، پغی کاربوهایډریټ شامل وي، پغی هغه کې شحم شامل وي، پغی کې منرالونه ویتامینونه شامل وي، نو د دغه غذایی مواد څخه باید استفاده وشي ترڅو په ګټ مهاله کې موږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کمولې سره نور هغه مهم کوچنی غذایی مواد چې ویتامین ای چې یو غټه سونه ده پکې، یعنی کچې ته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په سړي ساته غذایی رژیم کې استفاده وکړي، ان شاء الله دغه یو قسمه په د کوچنی غذایی موادو په کمولې په سونه باندې چې پغی کې د یودین کمولې ده د د اوسپنې فولیک اسید کمواله دي او نور د ویټامین ډي کمواله دي هیڅ کله بدوي اختر شي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کمخونی پکې واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چارې
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیکلنې په ندي
پکتیکا کې هم نور بدون شک مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
ولایت
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
او بلې د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی ځینې خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي.
خو بعض خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسلیری، بعض کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي. خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي او که خدای نه خواسته کوم نه خې د مریض په دوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیکو
خو غوریدیم کو د دیونی د کور کلی خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی هم دی موضوع ته ځنګړې شوی چې په کور کې د حیواناتو ساتل لکه پیشو سپی توتی او داسې نور کوم ضرورونه لري او څرنګه باید په کور کې له حیواناتو ساتنه وشي په همدې اکلا د راپور تر څنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو وترنر سره هم مرکه لرو لمک سره اوسه
خطرمنه دوستانو له حیواناتو سره مینا په کور کې ساتل د نړۍ په غنو برخو کې دوتی ځینې د یوازیتوب لپاره ساتي او ځینې هم د شوق څخه په پرمختللو ټولنه کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضرورت موجود وي لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي د خوراک څخه کستوګنځای او نورې لازمې پاملرنې خو په وروسته پاتې ټولنه کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی لازمی خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکو موهب هغه څوک دی چې په کور کې سپای زرک پیشو ساتي نو ما وړای وای
زرکان لرو بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي خو د ماشومان مور سره ساتيري منګه مور سره ساتيري اغان مسروپیت زانتم پیدا کړل د ماشومان د ساتيري د خاطر د کوټه ته وروړو بس لاس کې ساتو خوشکوي د تخت نه دي د سدي سي وې سابقه خلګوي چې دغه تن نظر د پاره خې په کور کې دي د بد سترګو د خاطر د دغه شینو د خاطر خې ماشومان اخلي د سم عادت کړل د لګ د شوخ د ماشومان هم زانته نه پری دي زانم ساتي ماشوم سرم ساتيري کې ټونګه واري د سترخان ته راواله مخاوره ورته ورکوم وخت په وخت خاوره هغه خاوري ته ضرورت لري افته کې باید د په خاوره وخري او دغه سی خاوري کوم بلوبه کې رغړی
نو ما وړه زیاته وی چې یو دوه کلن زوی ل ډیر مینه پښو ل ځان سره ویده کوي او حتی ما چوتری اخلي وېره او ډار خو اصلا نه لري د حیوان ساتل په کور کې کیدای شي د بلا بلو ناروغیو سبب شي او هم دا شان د ماشومانو ډیر نیک دیوالای ل یوې خو ماشومان د حیواناتو ل کارونو سره عادت کوي او ل بل پلوه د وخت د ځای سبب ګرځي په همدې تړاو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو جنت ګل وای چې دای په کور کې حیوانات نه ساتي ځکه چې په کور کې د حیوان ساتلو لپاره ځینی شرایط پکار دي نو ما وړای وای
زه خو خپل د شاو نه ساتم نه د کفتر شاو کې ما نه د سپی او نه د زرکون خو بعض خلک دي چې هغه شاو کلاکا ورسلیری بعض کورونه دي چې هغه سات زما هم سایګون دي کفتر سات خو دوه سره خلک هم ورسره په جنجال وي او دیم په جنجال وي چې د کفتر الوزی وي او یو هغه کې وي او کور کې لویږي دونه باز امروزم پیدا کی باید سړی ونه سوت
پټول نه کی داسې کسان همشته چې حیوانات د خپل سرګرمۍ او جنگولو په منظور کور کې ساتي او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي خدا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر حیوانات سره عادت وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جاوید خپل د ماشوم توپ کیسه داسې راته کوي
د ما د حیوانات سره ډېر مینه و لږه جمله نه ما شو سره سپی سره مینه درلودله حتی شو موږ کوټوي موږ د بم سره ونی وبم تړل د پرېد چې دوی حالات په سره خپته کیږي نو کله بچ دغه پښو موږ ته نږدې کېدل ډېر مې د سلیدلې دي چې هغه بیچاره به خوراک به مس ساور کړل ډار بل موږ به د پښو بچان موږ به ته پښکوم دی ویلي هغه به مزان ځان ته یو واخسته وکله داسې شوخی کېدل چې په خاطر پم سره ولړل بیا بم خوشی کړل سره چې دوی د خپل مال کې وګرځي هغه به موږ ته ښکارا کېده خو دینه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري زډیر په باندې پیه معنی کېګم هر یو به ځان ځان ته یو ساته حتی د لګې نه بم څوک نه خبرېدل ځان ځان ته به یو ساتل و وخت کې به ورو هغه به د لګې مړو
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کېږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي لکه توتی ادم چهره کناری او داسې نور او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې پدوت د حیواناتو ساتلو ته زړه کوي د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد اشرف وای چې کورنۍ باید کوخه کړي چې په کور کې حیوانات ونه ساتي او که ساتي هم باید ځینې شرایط یې په نظر کې ونیسي نو موړې وای
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان لپاره یو تربیتی یا سی پروګرامونه په نظر کې ونیسي او د حیواناتو ته د حیواناتو لپاره کچیر اول خو مهم ده چې خپل وخت په ځای نه کې ځکه مونږ د دې لپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی ته هغوی کې اول خدا ده چې وی نه ساتي بیا حیا نن د هغې دپاره په کار ده چې خپل ماشومان نه ډېر لرې وساتي او په خپل روزمره هغه نارمل ژوند کې دوی ډېر دخیل نه کړي کې اکثره وخت خو داسې هم کېږي چې دغه حیوانات مثلا سپیان اکثره که تاسې وګورئ دوی لیونی کېږي او دغه کورنۍ پرې نه پوهېږي سبا وګورئ چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته ضرر رسولی یا مشران ته ضرر رسولی بیا خو دلته واکسینونه هم داسې خاص نشته نو دا هغه مسایل دي چې دوی په ژوند باندې منفي هغه کوای شي اثر لري
خګوردینکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه د عام خلکو نظرونه مراخیست دي چا ورېدو ته ستاسو پام را بولم
زمانم بریالی ده د کابل خار د دولسمه ناحیه اوسیدونکي دا نو د خلکو د نظر خپل نظرو پورې ارتباط لري خلک مختلف نظرونه لري څوک سره شوق لري شوق په خاطر ساتي دغه په خاطر ساتي او لذت تیوري
محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخور ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق دپاره ساتي د سپي مرغان د او څوک د سپي چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې یو سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتي خپل کار یې ده او که څوک یې نه ساتي مشکل نشته دا
محمد هارون رحیمی د لوګر ولایت دا خو کار خو نه ده او دا ډیر یو ناوړه کار ده او خو کار هم نه ده چې دا شان په کور کې و ریزانس
خبریدونکو دا چې د حیواناتو ساتل په کور کې کومې صحیح ستونزې راولاړوي او د حیواناتو ساتنه په کور کې کومې ښېګڼې لري او همداراز د حیواناتو ساتلو په منظور کوم روشونه باید په نظر کې ونیول شي دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤول محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې ورو
پښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي او که خدای نه خواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري ژر تر ژر کلینیکونو ته بوزي
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات
خلک وایي چې موږ مرغانو سره چې سره کار لرو زموږ روح آرامي وي موږ ورسره بوخت یو او بل اقتصادي واجه ده مثلا کنریان چې خلک په کور کې ساتي عدد د اقتصاد د واجه نه ده چې په بازار کې بجګه به یې خرڅیږي یا چرګان ساتي یا فیل مرغان د هغې د غوښې او د هګې د هغې نه استفاده کوي هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري په شکل خو هغه لږ ساتي خو سپیان زیات ساتي زموږ په هیواد کې هغه د یو د شوق دپاره ده چې جنګوي سپیان او بل د رمو او یا د کورون د سار دپاره بس هغوی ساتي هر شی خپل ګټه او نقص لري که په اصول وساتل شي ګټه لري او که په اصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري
حیوانات که مثلا تاسو یادونه کړئ چې په اصول ونه ساتل شي کوم اضرار لري کورنۍ ته
مثلا که په اصول ونه ساتل شي د بروسولوز ده توبرکلوز ده دا په سونه وزو غواګانو کې ده او بل توکسوپلازموز ده شوګانو کې دي او یو مرض په سپیانو کې ده کدودانی مرض ده کوکوکوس ورته وایي بل یو د توبرکلوز مرض شي ده توبرکلوز مرض کې اخته کوي بل بروسولوز ده چې په خزو باندې خدای نه خواسته خزي مبتلا شي هغه ته د بچي نقصان کوي د توکسوپلازموز مرض ده چې هغه نقصان کوي کې بس امیدوار خزه ته ډیر نقصان لري.
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنۍ ته چې حیوانات باید څنګه وسات؟
اصول دا ده چې هغه یو سړی ورسره بس سر کار ولري، د خزو او د ماشومانو نه لري وساتي، د دې په خاطر چې او دوی اساس خلک دي، امراض زر دوی نیسي او دوی ته زر انتقالیږي. بله دا خبره ده چې خدای نخواسته که ګوري چې د مرض نخ نخانی ورته سرګند سي یا په حیوانات کې ولیدل سي، زر تر زره بله دې نه چې ځان وکي کلینیک حیواني کلینیکونه ته مراجعه وکي چې باید ځینې حیوانات مخصوص واکسینونه لري، ورته باید په منظم توګه یو د پسرلي بل د مینې کې واکسین ورته وکي. مثلا پیشوګانې دي یا سپیان دي، هغوی ته بس د لیونی سپي واکسین ورته وکي.
کورنۍ د کومو روشنه ګټه پورته کړي کله چې حیوان سره تماس نیسي، څه وکړي چې دوی هم ناروغان شي، اولادونه هم ناروغان شي او حیوانات هم ښه ساتنه وکړي؟
که غواړي چې په کورنۍ کې مریض ونه شي، کولی شي د سکشن استفاده وکړي، مخصوص جامې ورته جوړې کړي، مخصوص جامې سره بس هغې سره په تماس کې، یعنی خوراک یې پاکري کوي، دا شیان کوي، د کار نه خلاصیږي په لاسونه صابون او یا دیتول سره ومینځي، حفظ الصحې ته ډېر پاملرنه وکړي. که نه شي هیموراجیک فیور ده مثلا، هغه ډېر خطرناک ده، بل د چرګانو والګي ده چې ډېر خطرناک ده، علاج یې ډېر بیا مشکله ده سره یونسي.
وګوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
خانه خونه دا دوران چاری سمول بغوا ته یا کزار شکنا آئے زبت پاتا یا کزار شکنا ایتا وطن دا بی ورکازو یا دا زڑگی سرا بس دی یار شکنا دا دی غم جن وطن پخڑو دختو زبت پاتا یا کزار شکنا زبت پاتا یا کزار شکنا